اکوان این دوره در سایه های انرژی به ما نشان می ده.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بے بنسټ راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمری میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څیړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه خزینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څیړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې خزینه افغان کارکوونکو ته د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو خزینه کارکوونکو ګواښونکي نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړي ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څېړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیره تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیره تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یک شنبه په ورځ د اسرائیل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نفل او مومن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شو کې شامل دي. د الجزیره دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په پاکستان بلوچستان ایالت کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتلې د پولیسو وی پوستې ته د ننشي. فرانس پریس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یک شنبه شوې او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناقراریو شاهد.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ته شراغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمه سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپل د یو حل کیدونکو موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې او یا هم د یو حل کیدونکو د حل کوونکو د کتلو پر یو واحد باندې کچیرشتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیری حل کیونکو موادو مقدار واخستل سی د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سی عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت ام چې د خپل د حل کیدونکو موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپل د حل کوونکو موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ام خپله د حل کوونکو موادو د حل کیدونکو موادو کچه یا مقدار مرغوب تاسو ته راشي، ان خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر د وګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپل دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داسې ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي. چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولی شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولی شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولی شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کیدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کیدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې ډیرو ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې ماده دوه موله په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولارکي غلظت مساوي کېږي ایم ضربی زر ملی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضربی وی سره. نو عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8 یعنی ګوګل د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته دي. سی ایم یا مولارکي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کړو، قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو. وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې، لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، ملی لیټر به د ملی لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارکي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولی سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان مانا نارملټي. نارملتی غلظت مساوی کیږي ای کیو منفی گرام، او په همدې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام پر څه باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملتی غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملتی یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په دی متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل کمیت چې د هغه پر څه باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الوو. چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټره کړي، 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې قیمتونه وضع کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه قسم عملی اجرا کو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. دې ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملیټي یا نارمل پاتې کیږي. چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملیټي غلظت مساوي کی ده په دولس نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحداتو څخه چې هغه عبارت د مولالیټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولی سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شو کو اندازه کړو. نو دا مولالیټي غلظت چې د خپل د یو حل کیدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالیټي غلظت څخه دی. چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو، سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالیټي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کیدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دوی د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې څه شي کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. تاسو یو فورمول لکوي، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولی سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولی سو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمول سی ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالیټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولی سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو. چې دې کښې بیا خپله د حل کیدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو یو حل کیدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی. چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کیدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه شي باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې یو سل څلوېښت ګرامه په پنځه سوه ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپېته ای ایم یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو زده کونکو تاسو ټولو ته هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې هم دې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همداده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو تشریح کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پیژنو چې مالیکول څه ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودل چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زیربونو په نوم سره هم یادیږي کېدای سي چې داغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زیربونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولای سو، سوډیم کلورایډ ورکولای سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولای سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره یعنی دلته به تمر او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې د خپل د دوی یو چشیده یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربن د اټومونو د هایدروجن د او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ تاسو ته چش کوي راشي یا هم بیانې چې د تمر او تاسو تجربهي فرمول وای او بل پام دې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په دې ترتیب سره یو ده خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې موږ تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي دې ته موږ تاسو تجربهي فرمول وای او په عین وخت کې موږ تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه کوي راشي. یعنې په یو مرکب کې کیدای سي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربن او هایدروجن ترمنځ یو ګوني اړیکه ده او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم څه سوی ده دلته واضح ښودل سوی ده چې دا خپله یو جوړشتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو جوړشتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه سي انلایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې څه سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه سي راوړل سي. او درېیم دې ګرانو زده کوونکو چې دا چې د کیدای سي خپله یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه کېږي حاصلېږي باید دې ته هم څه اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عدادو ته څه کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته هم باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولي کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کیدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کیدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم راځو د هغوی څخه داغه هندسی شکلونو سره خطی مالیکولونه دی، یا هم په خطی ډول سره دی هندسی شکل وایو. چې په دې ځای کې مراد تاسو خطی مالیکولونه چې دی، د دوی خطی جوړش دی، خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړش لري. دوی چې دی دوی الکترونی ساحې جوړي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدی سي چې د خطی مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم پر شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري، او مالیکولونه یې خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید ده، او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې شمېره تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکسایډ او داسې نورو کولی سو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي. او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ او تاسو چې ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګرانو زده کوونکو، ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې دي په خپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي. او د دې ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجه سره ده، د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه 1/3 برخه، او د پی د اوربیتال برخه 2/3 برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو، یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري، چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي، چې یو، دوه، درې، څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی منځته راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلورمه برخه، او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه ده، مختلف مرکبات لکه سلفایډ او سلفیټ په مثال کې ور کولای سو. یو هم ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه، چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال دی د پی اوربیتالونه، او یو دوه هم د ډي اوربیتال. سو د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د اس برخه 1/6، د پی برخه 3/6، او د ډي برخه چې د هغه 2/6 برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکه ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي ولیکل سي. او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو دلته یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو، موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دوی په دې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه، وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ، ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنکو، یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنکو، او یا هم ځینې وختونه کولای سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو، چې دا هم کولای سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ساس لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ د فرمولونه یو لبل سره فرق ولري یو دبل چی شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
آزادی ملما، ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشهي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې د افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنډغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله غوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته، چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختیرا جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل. مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه وو چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد در وښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نه لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به هم ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول در ته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته در توی پا نور دیر دا تخنیکی دا غیچی دی، پا دیکی دیر زیاد علاقه مندی می ندر لو دلا تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، مالته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره وو. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنې 99 خوافشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچو په دغه شعری او دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، یا فرهاد او شیرینه، یا عاشق او درې عاشق، یا ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لسته، خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان، مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به رالل، یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سهار لخوا درس و، هم به دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړو. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی وو. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وا چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پرې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسن زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړې. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي، هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم،